سلامونه او ستړي مسي وخت مازیګر 15 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2014 کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشالې دو د نن ورځې نه ساته خبرونه په لومړی په ورستۍ غړي کې مزاحمت لای کاکړ او پامیر صاحب لارکلی کو د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې درو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په پیل کې وار وکړو پامیر صاحب ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه را ته وړاندې کړي.
پاکستان وای د افغانستان سولې بهیر په لړ کې به وزیر اعظم نواز شریف ژر قطر ته ورشي. د مردان ناظم وای تر باچا خان پونتون برید وروسته ولی خان پونتون ته هم د برید ګواښ شوی دی او ایرانی ولسمشر نن په پاریس کې لخپل فرانسوي سیال سره ویني. بشپړ خبرونه. پاکستان وای په راتلونکو کې څلور اړخیزه غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبرې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیز خبرې غونډې پر مهال وکړه. د ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په مخه به د فبروري پر شپږمه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. خلیل الله زیاته کړه چې د سولې هڅو په لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژر قطر ته ورشي خو نور تفصیل ورنکړ. تر دې مخکې هم د څلورو هیوادونو استازو دوه غونډې کړې دي چې پکې سولې بهیر پر چوکاټ خبرې شوې دي. د مردان ناظم حمایت الله معیار وایي پر باچا خان پونتون تر حملې وروسته د مردان، ولی خان پونتون او نورو سکولونو ته هم د بریدونو ګواښ شوی دی. نوموړي نن له مشال راډیو سره په یوه مرکه کې ویل دا ګواښونه سکولونو او ولی خان پونتون ته په استول شویو خطونو کې شوي دي.
باچا خان حسین وروستو خطونه راغلي دي او داسې خطونه هم راغلي دي چې یو سکول د یو ورځ خط راغلی دی او ورته ویلي دي چې دغه سکول د جینکو سکول دی، فقط سکول مردان دی. دا سکول دا بند کړي. خط په اردو کې لیک شوی وو چې هغه سکول بند نه شو نو په دویمه ورځ ورته بیا یو خط راغی.
حمایت معیار البته دا تصدیق ونه شو کړای چې د دړکو دا لیکونه اصلي او باوري دي او که څنګه. د اسلام آباد په لوی منډی کې د ناقانونه جوړښتونو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته روان احتجاج پای ته رسیدلی دی. په لوی منډی کې د میوو بازار مرستیال حاجی مومن ترین نن مشال راډیو ته وویل د دوی استازو د اسلام آباد انتظامی مرستیال مشر او پولیس چارواکو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې یې د غفران په نوم د هغه چارواکي دنده وځنډول شوه چې نن سهار یې د میوو په منډی کې ناقانونه جوړښتونه ورانول. تر دې مخکې د سبزی منډی د دوکاندارانو ټولنې مشر حاجی قیوم اڅکزي ویلي ول چې د انتظامی عملیاتو پر وخت د بجلی تار پرې شو چې پکې دوه کسان ووژل شول. ترین زیاتوي چې چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې پیښه کې به ککړ کسان مقدمه کوي او حکومت به تاوان هم ورکوي. په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل برید نن غرمه د سیټلایټ ټاون په منیر مینګل سړک هغه وخت وشو چې پولیسو ګزمه یا گشت کاوه. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منل ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا گشت پیلوي. دا پریکړه تیره ورځ د ایران سیستان په بلوچستان مرستیال والی علي اصغر شکاري او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ثناءالله زهري په کوټه کې وکړه. د بلوچستان وزیر اعلی له دفتره بیګا په خپور شوي بیان کې راغلي د دواړو صوبو چارواکو هوډ وښود چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. بیان زیاتوي د بلوچستان او سیستان بلوچستان چارواکي به د وسلوالو په اړه له یو بل سره نور معلومات هم شریکوي. د قبایلی سیمو مشرانو له پاکستانی وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. دا غوښتنه تېره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په یوه جرګه کې وشوه چې پکې په لومړي ځل د هغو سیمو ښځو هم ګډون وکړ. د جرګې یوې ګډونوالي او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالي ناهید اپریدی مشال راډیو ته وویل حکومت د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان جوړولو پر وخت ژمنه کړې وه چې قبایلي اصلاحات به راولي، نو دا ژمنه دې پوره کړي. د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په مخه یو کمیټه جوړه کړې ده چې په دې وروستیو کې په مومندو، باجوړ او شمالي وزیرستان کې له خلکو سره لیدلې دي. د افغانستان دینی عالمانو په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د افغانستان دینی عالمانو یوې ټولنې نن په کابل کې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر بیا پیلولو له نړیوالو هڅو به بین الافغاني یا د افغانانو ترمنځ خبرې زیاتې اغېزناکه تمام شي. د دې ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پر استازو هم غږ وکړ چې په څلور اړخیزه خبرو کې دې په رښتینې ډول د سولې لپاره لار هواره کړي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین وایي تر هغو چې د وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري افغان ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. نوموړي تېره ورځ امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې اندېښنه وښوده چې د اسلامي دولت ډله له منځني ختیځه افغانستان او نورو هیوادونو ته غځېدل غواړي. د ویل داعش یو سیمه ییز ګواښ دی چې د پاریس او امریکا سان برناندینو په ګډون په ګڼو ځایونو کې د بریدونو کولو وړتیا لري. مکین زیاته کړه راتلونکی امریکایي ولسمشر که د ریپبلیکن ګوند وي او که د ډیموکراټ هغه به په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو ساتلو ته اړ شي ځکه چې په هغه هیواد کې لا هم د افغان پوځیانو روزنې ته اړتیا ده. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره خبرې کوي چې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک شي. ایرانی او چارواکو ویلي هغوی د ایر بس الوتکو پر سودا سلا کېدو ته تیار دي. د پوژا او رینو ګاډو جوړونکي کمپنۍ هم ښایي له ایران سره په قراردادونو سلا شي. روحانی تېره ورځ د ایټالیا تر سفر وروسته د فرانسې پلازمینې ته ورسید. نوموړي په ایټالیا کې یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک کړې. له روحاني سره د هغه د کابینې وزیران او کاروباري شخصیاتو شاوخوا 130 کسیزه پلاوی د اروپا په سفر دی. او د سویډن کورنیو چارو وزیر وایي کېدی شي چې هیواد یې په راتلونکو کلونو کې له 60,000 تر 80,000 پورې هغه کډوال وباسي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. له یوې سویډنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې د کورنیو چارو وزیر اندرس یګمان وویل دا مهال دوی د شاوخوا 45% کډوالو د پناه غوښتنلیکونه ردوي. او د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.53 روپۍ پلس پیسي او په 1.53 روپۍ 80 پیسي. یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ 50 پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.85 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 2.95 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 2.02 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 12، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له پامیر ساحل واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان سولې عمل بهیر کې به په راتلونکي غونډه کې د طالبانو پر شرطونو بحث کېږي، خو وایي تر دې له مخه څه نسی ویل کېدای. د پاکستان حکومت په ځینو شهرونو کې تعلیمي ادارې تړلې چې وجه یخنی یادوي، خو د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر پر دې ګام هولي نیوکه کوي.
شفقت یا هیڅ کوم مقصد دی چې موږ د تمام پاکستان کې تعلیمي ادارې بل مقصد چې کوم دی حکومت پوره کوي.
د مردان ناظم وایي پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته په مردان کې هم تعلیمي ادارو ته دمکۍ ورکړل سوي دي. حمایت الله معیار پرون په خپله د ولی خان پوهنتون مخې ته د محافظه په توګه د خلکو تلاشي کوله. دومره لوړ پوړي چارواکی ته د داسې کار کولو څه ضرورت و؟
زه اول دغه چوکیدار نه ځان ډېر بالا وګڼم، هغه ته خطره کېدی شي، هغه چوکیدار په هغه کې مړ کېدی شي. نو که زه هم په هغه کې مړ شم، نو زه هغه په شان یو سړی یم.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. اوس هم د خبرونې د پایل رپورټ. پاکستان وایي د افغانستان د سولې عمل په اړه به د ارتباط یا کوارډینیشن کمیټې یا د څلور اړخیزه غونډه د فروری په 16 په اسلام آباد کې کېږي چې په دې کې به د طالبانو لخوا ورکړل سوي شرطونه بحث کېږي. البته ده وویلې چې په دې اړه میډیا ته معلومات نسي ورکولای، خو د یو خبر پاڼې له مخې به د غونډې وروسته معلومات خپاره کړي. دا خبره د خارجه دفتر ویاند قاضي خلول الله نن اونیزې خبري غونډې ته وکړه چې تفصیل له ریاض مسخیل اورو.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله اوې د چارسدې پونتون حمله په اړه مو معلومات افغانستان سره شریک کړي او د هغوی د جواب انتظار دی. افغان حکومت ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا ایښودې شوي شرطونو په اړه ویان اوې په دې موقع په دغه معامله خبرې د وخت نه وړاندې دي. البته امکان دی په دې او دې سره په تړلې ټولو چارو به څلور لخیزه کوارډینیشن کمیټې کې غور وشي. دی وایي
زما په فکر موږ له راتلونکو غونډې د نتیجو انتظار پکار دی، کوم چې د فروری په شپږمه کېدونکې ده. د دې نه وړاندې چې کومې غونډې شوې، موږ وخت په وخت د هغې د نتیجو نه هم تاسو خبر کړی او باوري یم دې غونډه کې به په هغه ټولو چارو خبرې کیږي چې تاسو ورته خپلو سوالونو کې اشاره کړې. دا خبره ما مخکې هم کړې او زه بیا تکراروم، د افغانستان د امن او مفاهمت سره تړلي په ټولو معاملو به د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې په غونډو کې خبرې کیږي.
د افغانستان د امن او سلامتۍ لپاره جوړې کړی شوی څلور اړخیزه کمیټې د کردار او مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا ایښودې شوی شرطونو په اړه مشال ریډیو د سیمه ییزو چارو د کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند نه تپوسو کو نو دوې
خارجي قوه په افغانستان کې اوسو پورې چې تور لیست وي اوسو پورې چې پابندیا نه وي نو خبرې نه کوو. نو زه فکر کوم چې باید چې دوی چې کوم هغه ایشو دي په هغې باندې زر زر خپل کار شروع کړي چې خبره مخکې لاړه شي، ځکه چې خارجي په تقریرونو باندې او په دغو باندې کار نه کېږي. او تر نه مهم رول چې کوم دی په دې کې د چین دی، ځکه چې طالبان د چین رول ته ډېر زیات اهمیت په دې ورکوي چې دا یو غیر جاندار ملک دی او بل دا چې د امریکې ته ودرېدی شي. پاکستان باندې د هغې دا اعتبار نشته.
د ذکر دا چې په نهم دسمبر 2015 کال اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران پریکړه شوې وه چې د افغانستان مفاهمتي عمل د پاره کړنلارې ټاکلو په غرض به څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې جوړولی شي او تر دې دمه د دغې کمیټې دوه غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو نه مشال ریډیو وروستۍ خبرې کړې د نن ورځې غاوري او سم راځو یو بل موضوع ته. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، په اسلام آباد کې د کچا بادوی پروژت عملیات سوي، دوه مزدوران وژل سوي، لاغه وروسته احتجاج سوي، خو اوس رپورټونه دا دي چې دغه احتجاج ختم سوی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل له خپل همکار احمد الله خو چې دا وخت له اسلام آباد را سره د ټلیفون په لاندې. احمد الله، تاسو ته هرکلی کوم، که په دې اړه باندې نور تفصیل را سره شریک کړي او دغه پیښم لږ او راته تشریح کړي.
ډېره مننه کاکړ صاحب. څنګه چې تاسو هم وویل چې نن سحر دا پیښه هغه مهال رامخته شوه چې کله د اسلام آباد چې کوم لوی مارکیټ دی د هغې کومه انتظامیه چې دا هغې د تجاوزاتو خلاف اپریشن شروع کړو، نو په دغه مهال په دغه لوی مارکیټ کې یو هوټل هم و چې دی کله هغلته د هوټل مخې نه یو دغه را کوزوو، نو دغه وخت کې د هوټل مالک او د هغې یو وراره، یعنی په دغه هوټل کې واپس کار هم کوو، نو هغې چې منې کول، نو دغه شټ چې کوم مخې ته لګېدلې چجوا هغه د تارونو سره ولګېدله او دغه هوټل مالک او د هغې وراره چې کوم هغه په ځای باندې مړه شول. د هغې وروسته دغه د اسلام آباد چې کوم لوی مارکیټ د دغه تاجرانو مظاهره شروع کړه په آی جی پی روډ باندې کوم چې د پنډۍ او اسلام آباد په مینځ کې واقع دی. دوی خپل احتجاجي مظاهره کې دا غوښتنه کوله چې نه صرف دغه انتظامیه په ضد د فوري ګامونه پورته کړلی شي، بلکې هغې د معطله هم کړلی شي، اف آی آر دې په ضد درج کړی شي، او چې څومره نقصانات شوي دي د هغې ازاله دې هم وکړي. د هغې وروسته بیا د اسلام آباد ډپټي کمشنر سره د دغه تاجرانو چې کوم تنظیم دی د هغې کسانو ملاقات وشو او هغې چې کوم مذاکرات وشو. د هغې وروسته چې کوم د اسلام آباد د فروټ مارکیټ د هغې نائب صدر حاجي مومن ترین هغې سره چې کله زموږ خبرې وشو، د هغې د وینا تر مخه چې ډپټي کمشنر مشتاق احمد چې کوم جرګه ورغلې وه، هغې سره دا خبرې وکړې چې نه صرف د دغه انتظامیه چې کوم مشر و غفران هغې معطله کړو چا چې نن سهار د اپریشن کوو، او چې کوم کسان په دې انتظامیه چې کوم کسان وو هغه چې په دې اپریشن کې ککړو چا، نو هغې په ضد باندې به نه صرف اف آی آر درج کول شي، بلکې څومره نقصانات شوي دي د هغې ازاله به هم دی لکوي. نو د دې مذاکرات وروسته دی په آی جی پی روډ باندې چې کوم خپله مظاهره وه هغې ختمه کړله، او د دې د وینا تر مخه که حکومت زموږ په غوښتنو باندې زر تر زره عمل نه کوو، که صرف وعدي وي، نو بیا به موږ راوځو سړکونو ته، خو دا معامله موږ داسې نه پرېږدو.
سمه ده احمد الله، ډېره ډېره مننه د تفصیل راکولو، خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.
او سمرزو سکولونه ته. د پاکستان اسلام آباد په شمول خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند صوبو کې د سیکیورټي یعنی د امنیت د ویری یو د لویری زخه یو شمېر سکولونه د روانې میاشتې تر اخره پورې تړل سوي دي. که څه هم حکومت وایي د تعلیمي ادارو تړل د یخ موسم له وجې دی، خو د سکولونو استادان بیا وایي چې وجه هم نیت دی. نور حال رابی اکرم خان نکوی.
د پرائیویټ سکولونو د اتحادیې یو چارواکي مشالیډیو ته وویل چې د ځینې سکولونو د ناقص سکیورټي انتظاماتو له وجې اسلام آباد ټول سکولونه بند کړی شوي دي. برخو د ملتان بهاءالدین فکریه یونیورسټي هم د امنیت په خاطر دوه ورځو لپاره بند کړی شوې ده او د پوهنتون د چارواکو په وینا زده کوونکي له هاسټلونه ویستل شوي دي. د پنجاب صوبې د نورو برخو ترڅنګ د پاکستان د پوځ انتظام لاندې چلیدونکي تعلیمي ادارې هم بندې کړی شوي دي. بلخوا حکومت وایي تعلیمي ادارې د یخ موسم له وجې بندې کړي دي. په پېښور کې د یو شخصي سکول استاد شیرعالم شینواري مشالیډیو ته وویل د سکولونو بندول د ستونزې مستقل حل نه دی. د ده په وینا دا حالت د ماشومانو تر څنګ په میندو او پلارانو هم بد اغېز کوي.
پیرنټس خو په یو شاک کې دي، ظاهره خبره هغه یو خوف کې دي. هر وخت چې ماشومان سکول ته رخصتوي فکر کوي چې دا به واپس به راځي که نه به راځي، یا څه واقعیا به کېږي. زه په کوم سکول کې بالکل ماته مخامخ چې کوم دی پیرنټس اوسېږي او د هغې یو ماشوم دلته کې مونږ سره دی، نو چې کله ایپ ایس واقع شوی چې هغې یو ماشوم په هغې کې ځای شوی نو هغه بله ورځ چې کومه افواه وه هغه پیرنټ دلته کې راغلي چې دا ماشوم مونږ ته را پرېږدي، حالانکه دلته خو اسم نه وشو، هلته که ټیک ټاک حالات وي نو بیا مجبورن سکول چوتیا نه وشو، سکول چوتي شو په هغه ورځ باندې، حالانکه دلته خو اسم نه وه مخکې هغه چرته کې خو ته بل ځای کې سکولونه بند کړی شوي او هغه د سحر نه بند کړی شوي.
د خیبر پښتونخوا د پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر یاور نصیر وایي چې د سکولونو د امنیت لپاره هر اقدام اوچت کړی دی، خو د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو سلسله داسې ښکاري چې حکومت د وسلوالو مقصد پوره کوي.
دهشتګرد یا هیڅ کوم مقصد دی چې مونږ د تمام پاکستان کې تعلیمي ادارې بند کړو، مقصد چې کوم دی حکومت پوره کوي. مونږ پته نشته چې دا وی ان چا ورکړی دی چې دا تاسو دا تعلیمي ادارې بند کړي. په کار داري چې تاسو خپل سیکورټي سیستم انټیلیجنس سیستم چې کوم دی هغه انحانس کوي، هغه ایک بار کار وکړي. پولیس ته پکارې، پولیس انحانسمنٹ وکړي، ایجنسیز انحانسمنٹ وکړي، سیکورټي انټیلیجنس انحانسمنٹ وکړي، شیئرنګ ټیکو کی خپل پکار داري چې دې باندې تیز
د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیمي ادارو امنیت لپاره څه کوي؟ کله چې مشال ریډیو د صوبایي وزیر شاه فرمان نه وپوښتل نو دا هغه وینا وه چې صوبایي حکومت تر خپل وسه کوشش کوي چې د سکولونو حفاظت یقیني کړي.
خوب یو قانون سازي شوي ده، چا قانون سازي کې خاص کر د کوم سرکاري ادارې دي نو د هغې لپاره حکومت د سیکورټي خپل انتظام دی، د هغه یو سیستم ډیولپ کړی دی چې هغې هغه انسټنټلي د هغې رابطه کېږي د پولیس سره، که خدا نخواسته خو داسې مسله وي. بل په پرایویټ سکولونو باندې د قانون مطابق چې کوم پرافیټیبل ادارې دي نو هغې په کوم مونږ ریسپانسبلټي راکوي چې که تاسو یو شیر په بزنس په بنیاد چلوئ او هغې کې تاسو ته پرافیټ وي نو په کار ده چې په هغې کې تاسو خپل ځان دپاره هم لږ ډېر بندوبست کوئ. خو بهرحال زمونږ امپورټنټ چیک پوینټس افیکټیو څومره دغه ځایونه چې دي نو په هغې باندې مونږ خپل سټیپس اخیستي دي.
واضح دی چې د پېښور په آرمی پبلک سکول او بیا روان کال د چرسدې په باچا خان پوهنتون برید د تعلیمي ادارو امنیت په اړه عام ولس او په خاص توګه د ماشومانو میندې او پلاران د خپلو بچو د حفاظت په اړه اندېښمن کړي دي او له حکومت د سکولونو د بندولو په ځای د مناسب امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
هم د سکولونو موضوع کې پاتې کېږو. د خیبر پښتونخوا د مردان ناظم وایي پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته په مردان کې هم د خان عبدالولي خان یونیورسټي په ګډون سکولونو ته د دړکو خطونه ورلېږل سوي دي. همت الله مایار پرون پخپله د عبدالولي خان یونیورسټي مخې ته ولاړ او هلته یې د خلکو تلاشي کوله. دا یو ډېر بېساری کار وبلل سو. له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې د ولي خان وبخشي چې ولی د پخپله او نورو منتخبه غړو او خلکو په تعلیمي ادارو کې د محافظانو په توګه وظیفه ترسره کړه. دا هغه جواب وو.
څو پیښې داسې وشولې. اول د ای پی ایس پیښه وشوله، بیا باچا خان صاحب باندې چې کومه پیښه وشوله، او بیا داسې د هغې دخوا دمکې خورې شوې، ترټ خورې شو چې هغې به دغه شان په نورو سکولونو کالجونو باندې چې کوم صاف ټارګټ دی په هغې باندې به هغې حمله کوي. نو په هغې باندې مونږ د خپل ضلع کونسل دوه ورځې اجلاس وکړ او په هغې کې پوره بحثونه وشو. بیا د هغې د بحثونه پس ما هغه خلکو ته دا چې داسې به کوو چې د خپلو کالجونو سکولونو یونیورسټو او ورسره د نورو ادارو هم چې کوم سروسز ورکوي، خدمات ورکوي او هغې ته په روزانه شمېر باندې ډېر خلک راځي، د هغې حفاظت به مونږ په خپله باندې ولنټیر دي کوو.
یعنی دا پرون چې تاسو به حیثیت ناظم د خان عبدالولي خان یونیورسټي مخې ته ولاړ واست، د خلکو تلاشي مو کوله، ټوپک هم په لاس و، بند هم تړلی و د کارتوسونو، د دې مقصد یوازې په خلکو کې اعتماد پیدا کولو که نه؟ دا ورځ خاص د دې دپاره اوس تاسو ته دمکۍ راغلی وي؟
یو خو دا ده چې بېخي ډېرې زیاتې دمکۍ دي. نن سبا تاسو ته پته لګېدلې چې ویډیو جاري کړی او پاغي کې دم کې د بعد سکولو ته خطونه راغلي دي زمونږ په مردان کې راغلي دي او چې پاغي کې ویل شي چې مونږ په دې تاریخي سکولو یا په دې نو سیبا خاص کر خصوصا د لوی نو سیبا نه هم ډیرو وخت لري د بچا خل نو سیبا مخکنه چې کوم تریټ راغلي نو دا ولي خل نو سیبا راغلي نو دا یو تریټ هم موجود
تاسو وی چې خطونه راغلي دي د بچا خل نو سیبا وروسته هم خطونه راغلي دي په مردان کې سکولونو ته
بالکل د بچا خل نو سیبا وروسته خطونه راغلي دي او دا د خطونو مر راغلي دي چې یو سکول د یو ورځ خطر راغلي دي او تعویل دي چې دا سکول د جنکو سکول په کس کوو مردان کې دا سکول دا روان کې
دا خط کې چا لیکل تنظیم څوک دی
خط په اردو کې لیک شوی او هغه ته دا ویلو چې تاسو له اطلاع در کولی شي چې تاسو د خپل سکول په دوره کې بند کې او که تاسو په دوره کې دا بند نه تلو تاسو او دغه بچان چې په سکول کې دي دا به موږ حالات کو دا غره خط ته راغلو او چې هغه سکول بند نشو نو په دوه مرو ته بیا یو خط راغی او په خط کې وتا بیا ولیکل چې تاسو سکول بند نه کو او تاسو زمونږ دغه دونکي شو هغه تاسو سره ونه غړل اوس به تاسو سره موږ تاسو به خبر شي چې موږ تاسو سره څه
تنظیمونه باندې
دا تنظیمونه نوم به کې تنظیمونه نومونه به کې نو لیکل چې سو کې دا غي نوم نه لګي همیشه دا پاره سمره تل شوی نو کله کله ته ری کې طالبان
کې دا سیدا جالي خطو نه تاسو په دې یقین کوئ
او جالي کې دي شي بالکل په دې حالات کې جالي کې دي شي شرارتيان خلک دي کمی نو هغه هم دا رنګ سار کول شي نو دا غنه دا اوس هغه بل عبد الله خان نشته مخه ته هم دا رنګ خلک د شپې په سلور بجې باندې راغلي او بیا وسره سزا دې هم شوې ده هغه ولا څوکیدارانو نو لکه دا ښکاره کیږي چې په دغه خلک هم شته موجود خو دې
تاسو پرون چې کومه تلاشي کوله ما تاسو ویډیو وکتله تاسو حفاظتي تدابیر نه واخستي یعنی تاسو ناظم یاست او تاسو آیا د کارټر ترند نه یاست په داسې حال کې چې تاسو د ترګي جګړه ده کې دایسي تاسو څوک تلاشي کوي او کوم ویره دغه خودکش یا ځانمرګي برید کوم کيم کې دلایسي دا تاسو ډیر لوی خطر پر غاړه نه واخستي او سبب خپل خلکو پر تاسو الزام لګوي چې ګوره تیارای نه ونولې د ترند نه او د داسې کار وکړي
بالکل دا خو ضروري ده خو چې څوک په تلاشي اخلي اکه اخلم او کابل سکیورټي ګارد اخلي نو زما دا جمع یو شان دي زه غوړم دا چوکیدار نه ځان ډیر بالا وګڼم زما دا جمع یو شان دي هغه ته خطر کې شي او چوکیدار پاره کې مرګ کې شي نو کزم پاره کې مرګ شمه زم دا ملک باندې ما دا په شان یو سړی ما نو په دا پروا نه نو او نه دا پروا چې ساتل له ما نشه کوم دې د شنجور په خلاف دلته په مردان کې د پولیس سره د لاین ټول څنګه سره په خان باندې امبستې کړی دی او زه واړم چې د دې رنګ مصیبت باندې ځان خلاصې جوړ لپاره دا کا د دې کوم ټول خلک کوم داسې یو کار اولو به چې هغه سره د دې مصیبت څنګه خلاص شو
دا د مردان ناظم حمایت الله مایار
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په پښور کې یو جرګه له مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي ځینو ګډونوالو په کار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر مرکزی حکومت فشار واچوي څو د قبایلو دغه غوښتنه ومنل شي په جرګه کې یو شمېر قبایلی مېرمنو هم ګډون درلود د غلام غوس په ریپورت کې و
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړي دي خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منزورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې ډول کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچول شي
د چانه غوړو ترانه د چانه غوړو ترانه راضا زبردست دې دی په تکېر کې ته نو ته زمانه په دې بل څه کې کېږي زمانه په پسواټي روزي راځي دې د پوسټیچا په دې کې چې په دې بل څه کې کېږي د پیګیا د څه نه راځي په هغه دې پانسې په دې کې دې د څه دې وایي یا ته چاته مستوي
او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاریګول افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سمه خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوال مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. دې قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او دې لړکی د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
پهل ځل په قبایلی جرګه دی نوم ورکړی دی او په قبایلی جرګه کې د خپلې قبایلی خویندې شاملې کې مونږ د افسیار د خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق هم زینه غواړم په جرګه کې به یې غواړم. جرګه کې خو فیصلې ټول د رواج مطابق کېږي او رواج زما خلاف. کله چې د نېشنل الیکشن پلان جوړولو په نېشنل الیکشن پلان کې خو دې په خپله دا وعده کړې وه ټول سیاسي پارټي په دې متفق کړي چې یاره پاټا اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راتلی چې څو پورې دې پاټا مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د پاټا سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټولو په دې خبره خوښي څرګنده کړه چې قبایلی سیمې دې د پښتونخوا صوبې سره شاملې کړي شي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوس یو بل رپورټ ترازو. نن په پېښور کې د رواداری په نوم یو تحریک د امن او ورورولۍ د ودې امن او ورورولۍ ته د ودې ورکول لپاره یو غورځنګ پرانیستل سو. رواداری تحریک له دې وړاندې پنجاب او سند صوبو کې کار پیل کړی دی. د پرانیست په دستور کې د لژکیو نمائندګانو د سیاسي ګوندونو غړو زکونکو مدني فعالانو د لسکونو په شمیر کې ګډون وکړي. پدړه نور حال د ځلاند سوسی پر رپورت کې
د رواداری تحریک یا د امن او درورولۍ د ودی لپاره د غورځنګ د خیبر پښتونخوا مشر قمر نسیم مشال رډیو ته ویل چې دوی به ورورولۍ او امن ته د ودی ورکولو په غرض د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غورځنګ کې د ګډ کار کولو دعوت ورکوي. په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو سره به په دې اړه خبرې کوي او عام اولس له به حجرو جماعتونو او لارو کوڅو ته ورځي. د رواداری تحریک د پرانستې غونډه کې ګډونوال د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا وایي چې کرکه او سختدریزه ختمولو کې تر ټولو غټ رول سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه مذهبي سیاسي ګوندونه لوبول شي خو له بده مرغه سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو سیاست کوي.
باید چې سیاسي جماعتونه دې په شا ودرېږي چې د پسیده باندې په ګوته کول هغه قوتونه نه دي په ګوته کړي شوي کوم چې دې په شا ولاړو او د هغوی غندنه او د هغوی کاونټر نریټیو یعنی د هغوی چې سوئ د هغوی جواب یې نه دی کړی شوی او دا خبره صرف د فریاد د دغه حده پورې پاتې شوی چې دا وشو دا وشو دا کېږي خو هغه نه دي په ګوته کړي چې دا چا کړي دي د دې په شا څوک دي او هغوی به څنګه منې کوو.
د پاکستان سکھ کمیونٹی چیئرمین راجیش سنگھ ٹونی وائی چې د اقلیتی مذهبونو پر ضد پاکستان کې د نفرت فضا موجوده ده خو د نورو قانونو په پرتله د پښتنو په ټولنه کې دوی ځان زیات خوندي ګڼي.
مونږ خو پښتون معاشره کې پاتې کیږو دلته خو مونږ همدا ګورو کنه چې زمونږ دې معاشره کې رواداری مونږ ته څه کمی نه ښکاري او خو په خوارځ کې نو مونږ دا وایو چې یار دیوس شل کسانو دا وجه چې دا ټول پښتانه د سیدی نو موږ دا غلط خبره وکړو نو خبره داسې چې دلته 95-99% دار وایي چې دلته ټول خلک موږ سره مینا کوي محبت کوي زمونږ موږ سره تشدد رویه نشته سره نفرت نشته.
د رواداری تحریک د پېښور څانګې مشر شفیق گیګیانی په دې نظر دی چې یوازې سخت دریزی د مینې او درورولۍ د کمیدو لامل نه دی بلکې د اقتصادي انقلاب له وجې د پښتنو ځنې داسې دودونه په ختمېدو دي چې به یې مینې او ورورولۍ ته وده ورکوله.
چې زموږ کوم خپل انډیجنس کوم زموږ خپل ادارې دي لکه هغه چې د اشر په صورت کې یا د وټ په صورت کې یا به په خو به چې کوم غوبل کې دا یا مثال کې چې کله به غنم خلکو ریبل ټول کلی به راغون شو مثال کې چې دیوال به پروت یو نه دیوال به ټول کلی به راغون شو دیوال به جوړ کو نو په کار دا چې مونږ زموږ چې کوم خپل انډیجنس چې کوم ادارې دي هغه په کار چې مونږ هغه دوباره هغه اودرو هغه دوباره مونږ مستحکم کو.
د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومت په قومي اکشن پلان باندې د پوره عمل کولو د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا ترڅنګ په پنجاب کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو او له نصاب څخه د کرکې خوروونکي مضمونونو د لرې کولو او د نصاب لپاره د نوي قانون سازۍ غوښتنه وشوه. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیښور.
اوسم پنځمه بجې سوي دي. پامیر ساحل به د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
پاکستان وای په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړیو شرطونو خبرې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په موخه به د فبروري پر شپږمه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. د مردان ناظم حمایت الله معیار وایي پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د مردان ولی خان پوهنتون او نورو سکولونو ته هم د بریدونو ګواښ شوی دی. نوموړي نن له مشال راډیو سره په یوه مرکه کې ویل دا ګواښونه سکولونو او ولی خان پوهنتون ته په استول شویو خطونو کې شوي دي. حمایت الله معیار البته دا تصدیق ونه شو کړی چې د دړکو دا لیکونه اصلي او باوري دي او که څنګه. د اسلام آباد په لویې بنډۍ کې د ناقانون جوړښتونو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته روان احتجاج پای ته رسېدلی دی. په لویې منډۍ کې د میوو بازار مرستیال مشر حاجی مومن ترین نن مشال راډیو ته وویل د دوی استازو د اسلام آباد انتظامي له مرستیال مشر او پولیسو چارواکو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې د غفران په نوم هغه چارواکي دنده ځنډول شوې ده چې نن سهار د میوو په منډۍ کې ناقانون جوړښتونه ورانول. په کوټه کې د وسلوالو په حملې کې د وژل شویو پولیسانو شمیر څلورو ته رسېدلی دی. د پولیسو یو ویاند نن مشال راډیو ته وویل چې دا برید په سیټلایټ ټاون کې شوی و چې پکې دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل شوي ول چې وروسته بیا دوه ژوبل په روغتون کې مړه شول. د تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا ګشت پیلوي. د قبایلي سیمو مشرانو له پاکستاني وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. د افغانستان دیني عالمانو نن په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین تېره ورځ وویل تر هغو چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټن ځایونه لري افغان حکومت ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. او ایرانی ولسمشر حسن روحاني نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاد سره خبرې کوي او وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر کاروباري موافقې اعلان کړل شي.
دا خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واوریدی. او اوس به هم احمد الله ته غوښ شو چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کړی ده.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر ابللو لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي برید کې د افغانستان ځمکه په استعمالې دو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه یې د لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورځپاڼې لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې اولس ځپلې کېږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یوه مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. دې سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیښه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په دې پیښه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتې ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرستې وکړي او دې لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خسارې ختمولو یوه لار جوړ کړی شي، خو دا ښکاري چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مته د ورکولو معاملې کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لای یو آرډیننس جاری کول دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت کولی شو چې د دې فیصلې کولو وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستی وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکونکو لخوا راولان مشکل په اسانه حل شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې پر افغان پوله پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ او امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاته کولو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوي پلان په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل په هارون باچا واورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دیو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګیدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هیواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 4500 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال له ترهګر بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډیر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملي نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیز ادارې د مرستیال مشر میر احمد جوینده له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړپوړي قمندانان چې څو میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پایه پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هیواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر براک اوباما د هغو داوو برعکس تا چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکې جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېده د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یوه غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغېزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندانۍ لپاره نوی کس نومولی دی. د جنرال جان کیمپل پر ځای جنرال جان مک نیکولسن معرفي سوی دی او تمه ده چې سینټ به د باور رایه ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکولس د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د وایان څرګندونې د احمد چبر په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکولسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تېره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکولسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکولسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکولسن په 1922 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکولسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤول شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکولسن ته د باور رایه ورکړي. که چېرته د باور رایه ترلاسه کړه نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تېره شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلې وه. په تېرو نږدې 18 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکي چې چین په افغانستان غږ کړی چې د افغان طالبان سره د سولې خبرې اترې زر پیل کړي. د چین وزارت خارجه په خپل بیان کې ویلي چې چین به د دا ډول خبرو اترو په مکمل توګه ملاتړ کوي. د دې لیکنې مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپله یوه مقاله کې لیکي چې چینایي چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې د وسلوالو طالبانو سره هغه خبرې اترې بیا پیل کړي چې د ځنډ سره مخ دي. د ورځپاڼې په خبره د چین د خارجه چارو د وزارت لخوا خپرې شوې خبرپاڼې نه دا څرګندېږي چې پرته له دې چې د دغو خبرو اترو په لړ کې یو شمېر ستونزې دي، د دغه هیواد چارواکي طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې څومره سنجیده دي. دا خبرې اترې پس له هغې د ځنډ سره مخ شوې وې چې دوه کاله مخکې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ خبره تیر کال د خبرو اترو پر مهال په ډاګه شوه. د دغې له وجې د طالبانو په لیکو کې بیلتون رامنځته شو او دغه بهیر کې چې د طالبانو کوم استازو ګډون کولو د هغوی په اړه یو شمېر پوښتنې رامنځته شوې. چین د هغه څلورو هیوادونو د ډلې برخه ده چې په دې نږدو کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د امن د خبرو اترو په مخه جوړه شوې ده. دغه ډله کې پاکستان، چین، امریکا او افغانستان شامل دي او دغه ډله په دې لارو چارو غور کوي چې څنګه افغان حکومت او د طالبانو استازي خبرو اترو ته کینوي. په دې لړ کې درېیمه غونډه به د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې کیږي. د تیرې نهې په ورځ په بیجنګ کې د افغان وزیر خارجه صلاح الدین ربانی د چین د مرستیال ولسمشر یان چاو او د دغه هیواد د وزیر خارجه وانګ یی سره په دې لړ کې ملاقات هم کړی دی. د دغه ملاقات نه پس چینایي وزارت خارجه د وانګ یی په حواله یو بیان خپور کړی چې پکې د چین لخوا طالبانو سره د افغان حکومت د هغه دریځ ستاینه شوې چې غواړي د امن خبرې اترې بیا پیل کړي. د ورځپاڼې په خبره چین اعلان کړی چې دوی د افغانانو په خوښه او مشرۍ کې د دغو خبرو اترو ملاتړ کوي. بیانیه کې راغلی په افغانستان کې د اوږدمهاله استحکام لپاره د خبرو اترو لار خپلول یو صحیح او سنجیده لار ده.
مجید بابرو. د دفاع وزارت وایي داعش نس کولای د رادیوي تبلیغاتو له لارې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي او ډیر ژر به د دغې رادیو د خپرونو اډرس پیدا او له منځه به یوسي. د دې وزارت مسؤلین وایي دا چې داعش ډله په ننګرهار کې په سیار شکل خپرونې لري، نو د خپرون کو موندل او لمنځه وړل یو څه وخت نیولی دی. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم د خلافت غږ رادیو خپرونې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دغه خپرونې د ځوانانو او زلمیو پر فکرونو منفي اغېز کړی. قسیم سلیمان پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې افغان حکومت وایي په ننګرهار کې د خلافت غږ رادیو خپرونې بندې کړي، خو نه یوازې دا چې دا خپرونې بندې نه دي بلکې لا هم پسې پراخې شوې دي. ویل کېږي چې اوس دا ډله په ننګرهار کې په دری او عربي ژبو هم خپرونې لري او خلک تروریستي اعمالو ته هڅوي. د دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د دغې رادیو ادرس پیدا او خپرونکي به یې له منځه یوسي. خو دا چې ولې تر اوسه افغان حکومت په دې کار نه دی بریالی سوی، د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوی د دغه د غرو او د هغه ځایونو څخه سابول عبور دي، زیات استفاده کوي او موږ خپل امنیتي او استخباراتي مسؤلینو ته امر ورکړی د وزیر صاحب دفاع لخوانه چې باید عاجل دغه ځای د برودکاسټینګ پیدا شي او د منځه ویورل شي.
داعش ډلې درې میاشتې مخکې په ننګرهار کې په پښتو ژبه خپرونې پیل کړې چې تر ډېره د دغه ولایت په کوټه او چین کې خپرونې لري او په ځینو نورو برخو کې هم اوریدل سوي دي. ویل کېږي چې دوی داسې دستګاوې هم موندلې چې په وسیله یې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې له نورو غړو سره تماس نیسي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په وار وار د دغې راډیو د چلوونکو د نیولو لپاره عملیات کړي، خو دا خپرونې اوس د پښتو نه دري ژبې ته هم پراخې شوې دي. داعش ډله د راډیوي خپرونې له لارې کوم اهداف تعقیبوي؟ په ننګرهار کې د چین ولایت اوسیدونکی شال باچا ازادي راډیو ته وویل چې ځوانان او تنکي ځوانان دغلته د داعش راډیوي خپرونې ډېرې اوري او پر هغوی هم منفي اغېز کړی دی.
دغه اف ام د لارې خپل جلب او جذب کا، خلکو ته پوره اطمینان او ډاډ د امنیت ورکوي. د دولت په ضد باندې منفي تبلیغات کوي او دا د دولت د ملحدینو په نامه معرفي کوي او ماشومان را جذب کوي او ډېر زیات په شوق باندې دا ماشومان خو ماشومان دي کوم عمر ماشومان دي ډیر په شوق باندې اوري زمبي خاطر باندې ماشومان اوري چې ځوانان یې موري.
نو موړی وای لتیرو درو څلور شپوره هيسي داعش ډلې په دری شب هم راډیوي خبرونه پیل کړي او په خبرې د خبرونه په ټول ننګرهار کې اوریدل کیږي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی قیس حسن بیا وای مخکې د غی راډیو یوازې یو ساعت خبرونه درلوده او اوس د خبرونه موده هم زیاته شوې ده. شغلی حسن وای لامنیتی مسولینو سره په تماس کې دی او دا موضوع به په جدي توګه تعقیب کړي.
د قسم سلمل رپورٹ موریده یا و سمزو کوټی ته په کوټه کې د ایران د سیستان بلوچستان گورنر علی اصغر شکاری د بلوچستان له وزیر اعلی او نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدا کاته کړی او په دې دوران کې د دواړو هیوادونو او صوبو مشرانو هوډ څرګند کړی چې خپل خاورې به د یو بل پر ضد کارولو ته په هیڅ وخت نه پرېږدي. خدایانو نصر رپورٹ راکوي.
دا خبر پانه لیکي د سیستان بلوچستان د مرستيال گورنر علي اصغر شکاري او د پاکستاني بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري ترمنځ په خبرو کې دواړو غاړو د هوټ سرګند کړي چې خپلې خاورې به کله هم د یو بل پر ضد د ترهګرو یا ترهګرۍ لپاره کارابلو ته پرې نږدي. له دې خبر پانه سره سم ترهګر د دواړو گاوانډي اسلامي هیوادونو د ګټو پر ضد کار کوي چې په خبره یې همدا ترهګر هڅه کوي چې د یادو دوو گاوانډي هیوادونو ترمنځ کرکه پیدا کړي او ترمنځ واټن زیات کړي. په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پریکړه شوې چې د ترهګرۍ پر ضد به له یو بل سره د معلوماتو په شریکولو کې اضافه کوي او هم به د دواړو هیوادونو ځواکونه ګډه ګزمه کوي. د دې خبر پاڼې په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې هم اتفاق شوی چې د پولې دواړو غاړو ته ترهګر هیڅ مذهب، قام یا قبیله نه لري، بلکې په خبره یې ترهګر یوازې ترهګر دی. دې خبر پاڼې لیکلي ایران او پاکستان دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د دوستۍ د ټینګولو عزم کړی. د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوې دې خبر پاڼې کې مخکې ویل سوي د دواړو هیوادونو چارواکو په دې هم زور ورکړ چې د دوی ترمنځ به تجارت زیاتوي، خو په خبره یې پراخ تجارت هله ممکن دی چې دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد سره یو موټی سي. د ایران د سیستان بلوچستان د مرستيال گورنر او د پاکستان د بلوچستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د مودې رئیس یاد دوه هیوادونه پر پوله باندې په یوه بل د بریدونو او د ترهګرو د ملاتړ تورنه پورې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو این ډی پی او د فاټا سیکریټ ترمنځ یو تړون له مخې یاد اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې مرستې کوي. دا تړون پرون د پښتونخوا گورنر په ماڼۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شو. د تړون له مخې په دې موخه به څه ناڅه لس میلیونه پاونډ مرسته د فاټا سیکریټ ته ورکول کېږي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په ماڼۍ کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو این ډی پی په قبالي سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښه کولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکریټ ته به دغه مالی مرستې د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی څخه د پاسه لس میلیون پونډه پنګ ورکوي چې زیاتره به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل کبالي سیمو کې د سکولونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي، خو د بده مرغه دغه د کبالي اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه وویل چې د فاټا سیکریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د کبالي سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې. هغوی قبالی علاقے د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چانوم ناخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما پشان خلق چې د دې چوکې د پاره وټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبالی خلکو په جن او قبالی سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده. او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو دغه قبالی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي بلکې دا ټول سیما د یو راجواړه پشان پریک دی. قبالي سیمو کې د تعلیم او د صحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجک سپورټ یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکریټ یو لوړ پوړ چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل
دا سټریټیجک سپورټ یونټ ځکه لګیا دی مو ایم یو ساين کوو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکریټریټ حکومت واکمن خلک دي هغه ریلایز کا سموتا د کوالټي باندې زیات فوکس کول پکار دي اور کنسټرکشن فیس حکومت به هغه فاټا کې کافی شوی دی اور اوس کوالټي حکومت هغه ډیر کمزور دی.
خو بیا په دغه دستور کې ناستا د قبایلی پیغلو د اسمبلی یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلی سیمو لپاره باراني هیوادونه په اربونو روپۍ پنګا او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلی سیمو د خلکو د خیر ښېګړې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
که مونږ فیکس اینڈ فیګر باندې خبره کوو چې دونه دیوالونه دي او دونه کمرې دي، نو هغه به هغه پورې فائده نه سوبر چې دا مونږ په ګراوند باندې هغه کولو نه شي او دوباره هغه امپلیمنټ نه شي.
په دې مهال په پاکستان کې د یو این ڈی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوړي چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداشت کې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
که یو خوا په قبایلي سیمو کې د ناقرارۍ له امله د دغو سیمو ولس د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، نو بلخوا د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې د دغو سیمو ځنګلي حیات هم د لوی خطر سره مخامخ دي. په دې اړه راځي چې د مجید بابر رپورټ.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پودي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیره اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالاتو وجې ډېر زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شولډر وایو شور چې کوم دی هغه د غرو د علاقو سمې سیمې ته راغلی وو، سمې علاقې ته راغلی وو د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي په هغې کې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې، د ډزې هم کېدلې، ګیدړان هم دي، ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو ورته خارو هم وایو. داسې ځای په ځای مخکې ښکاره کېدل اوس هغې هم هېڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دی، نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې دا ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته، نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغه مطلب دی چې داسې تصریح بخش چې د دوی کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري، مخکې به ډېر زیات وي خو اوس هغه شا نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیمانی مرخور دي یا قبري اوریال دي، دې طرف کې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پوله ته نږدې چې کوم مطلب شوي دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې ځلې کوي او کنه، نو نوموړی وایي
لاندې پلین چې دي په دې کې ځان له وایلډ لایف سپیشیز ریئر کېږي او لپاسې په دې غرونو کې خپل نور قسم سپیشیز دي. هغه
د حیات علي په خبره دا مهال په قبایلي سیمو کې برفانی میلوګان، ځنګلي ګیدړان، ځنګلي ګډان، حسای، مارخور، افغان وړیال، زرکی، زانی، تنزری، سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناقرارۍ او صحیح خصمانی د نشټوالي له امله د خطر سره مخ دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګور ته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا.
اوسم رستی د نن ورځې د دې رستی غړي رستی رپورټ تر ازو د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه سولې ته د رسیدو او لوسن ستونزې څخه د هیواد خلاصون یو لاره د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو جوړول غني. د ټولنې رئیس د پنځمې پورس د ټولنې په لومړی علمي او څېړنیز ناسته کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل دوی د خپلې ټولنې له لارې هڅه کوي چې د اسلامي تبلیغاتو له لارې شپې لغاړي سره را نږدې کړي. په دې اړه د اجمل تورمن رپورټ هو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه د سولې څلور اړخیزو غونډو او په دې برخه کې نورو هڅو ته هیله منه ده، خو تر څنګ یې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره بین الافغاني ناستې هم ګټورې بولي. د افغانستان د علماو د تنسیق د ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د پنجشنبې په ورځ د یادې ټولنې لخوا په لومړۍ علمي او څېړنیزه ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وه، له حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې اختلافونه یوې غاړې ته کړي او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې هیواد ته سوله راوړي.
هغه روغه جوړه او هڅې چې اوس مهال پرې کار روان دی، دعا کوو چې د افغانستان په خیر تمام سي، ملت نژدې او جګړې ختمې سي، خو ټولو خواو ته وایو موږ سوله غواړو چې بین الافغاني وي.
دا په داسې حال کې ده چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزې غونډې روانې دي او اوس مهال دریم پړاو ته رسېدلي دي. بلخوا د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې هم د روانې اونۍ په پیل کې د طالبانو د استازو او یو شمېر افغان سیاسیونو، د مدني ټولنو استازو او د پخوانیو کابینو د یو شمېر غړو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه دوه ورځنۍ مشورتي غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه له دینی علماو، د پوهنتون او مدارسو له استادانو او مخورو څخه جوړه ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال عبدالحکیم منیب چې په دغه غونډه کې حاضر و، د هیواد د اوسنیو ستونزو د اواري په برخه کې د علماو رول ډیر اغیزمن وګڼلو.
که چېرته علما کرام واقعا د یو احساس په اساس باندې د افغانستان د جوړېدو لپاره ملا وتړي، زه امید لرم چې ډیر زر به موږ ووینو چې افغانان به متحد شي او په افغانانو په منځ کې به مشکلات هم ختم شي او جنگ به هم له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسؤلان ټینګار کوي چې علما د ملي وحدت د یو سمبول په توګه کولی شي چې په هیواد کې ستونزې هوارې کړي او د هغو تبلیغاتو مخه ونیسي چې د دوی په وینا د دښمنانو لخوا د تفرقې اچولو په هدف کیږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او هم له دې سره د نن ورځې نه ساعته خبرونو وروستي خبري غړي خبري برخه پای ته ورسېدله او په تلو تلو کې اوس هم په مرسال توار وکړو چې خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان وای په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې به د استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبره کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په موخه به د فبروري پر شپږمه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. ده زیاته کړه چې د سولې هڅو په لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژر قطر ته ورشي، خو نور تفصیلي ورنه کړ. د مردان ناظم حمایت الله مایار وایي پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د مردان ولی خان پوهنتون او نورو سکولونو ته هم د بریدونو ګواښ شوی دی. حمایت مایار البته دا تصدیق ونه شو کړی چې د دړکو لپاره ورلیږل شوي خطونه اصلي او باوري دي او که څنګه. د اسلام آباد په لوی منډۍ کې د ناقانون جوړښتونو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته روان احتجاج پای ته ورسید. په لوی منډۍ کې د میوې او بازار مرستیال مشر حاجي مومن ترین نن مشال راډیو ته ویل د دوی استادو د اسلام آباد انتظامی له مرستیال او پولیس چارواکو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې د غفران په نوم چارواکي دنده وځنډول شوه چې نن سهار یې د میوو په منډۍ کې ناقانونه جوړښتونه ورانول. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا ګشت پیلوي. دا پریکړه تیره ورځ د ایران سیستان بلوچستان مرستال والی او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ترمنځ په کوټه کې په خبرو کې وشوه. په قبایلی سیمو مشرانو له پاکستانی وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پختونخوا ورکټ کړي. د افغانستان دینی عالمانو نن په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین وایي تر هغو چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري، افغان ځواکونه بل له ننګونو سره مخامخ وي. نوموړي تېره ورځ امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې اندېښنه وښوده چې د اسلامي دولت ډله له منځني ختیځه افغانستان او نورو هیوادونو ته غځېدل غواړي. ایران ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې لخپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان سره خبرې کوي چې وروسته بعد دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر کاروباري موافقې اعلان کړل شي. ایران چارواکو ویلي هغوی د ایربس الوتکو پر سودا سلا کېدو ته تیار دي.
د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل څخه واوریدل او اوس هم له دې سره د دې وخت خبرونې پای ته رسیږي. تاسو کولای سئ کوم په دې څه پاتې سئ نو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا راډیو اوریدلای سئ. او زه عبدالحی کاکړ او سره له نورو ملګرو له تاسو اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ.